د جمعې سهار مو په خیر. السلام علیکم. نن د لیندیا قوس 14 د دسمبر میاشتې 4 ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه چې 12 ساعته دوام کوي له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د خبری مجلې په پیل کې به دا راپور واوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کرونا وایرس تر ټولو زیات زیان افغان ښځو ته اړولی. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب سوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تګ په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی سي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتی او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې دوه میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ سوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت له لوري د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم اقدام وباله. دې سازمان ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د دې کمیسیون جوړېده په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره یو برای دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه فرمان په صدرولو د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې ګډ کمیسیون تاسیس کړ. دا کمیسیون به چې د بشري حقونو د دفاع او په افغانستان کې د بشري حقونو د اړوندو مسلو په اړه ملي او نړیوالو اندېښنو ته د ځواب ویلو په هدف جوړ سوی په پیل کې خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي او د بشري حقونو د مدافعانو د خوندیتوب لپاره به له غیر حکومتي مؤسسو سره ګډ پلان جوړ کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه درې تنه وژل سوي او نونس نور ژوبل دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه ویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه ترسره کړې چې متاسفانه په دې چاودنه کې نونس ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسفانه درې د ملي امنیت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره یې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې دا شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنګي الوتکو یا ایم ډی 530 اف او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د دې قرارداد پر اساس ایم ډی هلیکوپټر کمپنی به د اریزونا په میسا او د افغانستان په کابل کې د افغان هوایي ځواک د الوتکو ترمیم، ساتنه او ارتقا پر غاړه اخلي. دا کمپنی به خپل کار د 2021 میلادي کال د می 23 پورې بشپړوي. دې کمپنی د افغانستان هوایي ځواک ته تر اوسه 60 سپکې جنگي الوتکې ورکړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب سوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماټیک کانفرنس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاینې حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. تبدو سره کې د چې د ایران او عراق له ملیشه ډلو سره په ورستیو کې کړکې زیات شوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکونکو د موقتی کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماټانو له ډلې 100 تنه ایستل شوي دي. د آذربایجان جمهوریت اعلان وکړ چې د ناګورنو قرباغ پر سر له ارمنستان سره په څلور څلوېښت ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي او سل نور ورک دي. په دې جګړه کې چې د سپتمبر پر اوویشتمه پیل او د نومبر تر لسمې پورې یې دوام وکړ، اووه سیمې آذربایجان بیرته ونیولې او د ناګورنو قرباغ کنټرول تر پنځو کلونو پورې د روسیې 1600 ته وسپارل سو. څو په دې موده کې هغه کسان چې په دوو لسیزو یا د وروستیو جګړو په لړ کې له خپلو مینو بې ځایه سوي دي بیرته خپلو سیمو ته ور وګرځي. د ناګورنو قرباغ اکثر اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د چهارشمې په ورځ د ارمنستان د روغتیا وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د 2800 پوځیانو مړي نه دي پیژندل سوي او شایي چې ځینې یې آذربایجاني وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی یو. هرات اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه دوه. مزار شریف اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه و. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه نه اټکل شوې ده.
د ډیوینا درمننه چې پر روانو څو ساتونو کې د لویو ښارونو د هوا له حاله خبر کړو. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان ولسمشر وایي کورونا وایرس په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولی.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامن احساس کړی.
د قانونو د غیر قانوني سپړلو په اړه د قانونو او پټرولیم وزیر څرګندونې په یو راپور کې اوریدلی سي.
بله کټګوري هغه ده چې یو محدود کسان زورمندان دي چې معدنو باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاقي کوي.
په بهرنیو مسایلو کې بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي. د ژوند پرنګونو کې مو د ننګرهار د بي سودو پلته بیایو چې هلته د یو کپ پخون کې د ژوند د رنګ نندارې ته کښینو.
مایان غو درې قسمه پخېږي، کنه یو قسم د غوړی کې پخو، یو قسم سیخ کې پخو، کنه باربیکیو، یو زرورک کې پخېږي، یو قسم زرورک کنه دی رومی او ادرک او وریو شور سره چو کنه.
د خبرونه د سر موضوع: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي او زیانګالې وې. ښاغلی غنی تیر ماښام په یوه آنلاین کانفرانس کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې دغه راز وویل: افغانستان په سږني ژمي کې د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي له دویمې څپې سره مخامخ دی. د کورونا په دویمه څپه کې د نړیوالې سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه هم تکرار کړه. تفصیل له اسمت سروان څخه.
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پټې ربیا افغان شوزو ته د زنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. وی ویل:
وی ناو نو دات وومن هاف سفرډ د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامن احساس کړی. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
For the Secretary General, call for peace at home.
ولس بشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایی مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 25,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,341 تنه مړه شوي دي. خو ګومان کیږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او د غراس ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی، خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. لبلې خو خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوښ نه گیروي.
د اسمت څاروان راپور مورید د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر محمد ارون چخان سری وایي د هیواد اقتصادي شورا په یو تازه پریکړه کې په دوه شو ولایتونو کې دروشت ولایتونو کې د قانونو د کیندل لپاره وش پته ساحه تصویب کړي چې د طلبې ته لوړند کېدو وروسته به عملی کارونه پیل شي. خاطر پردیس ساو پرې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په هیواد کې د قانون د قانوني کیندنې په هدف د ځینو اقداماتو خبره کوي. د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري د پنځشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال ویل د قانوني کیندنو لپاره ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیول شوی چې په عملي کېدو سره به په دې سکتور د خلکو تللی باور بیرته تر لاسه شي. خاغله چخانسوري وایي د افغانستان په شاوخوا دروشت ساحو کې د قانون او غیر قانوني کیندنه روانه ده، خو نوموړی په دې برخه کې ډېر جزئیات نه ورکوي.
پولیسی استخراج ته هم زمینه برابر وو او د مشارکت هم ایجاد ولته دوی استخراج کوي او غیر قانوني خرڅې چې تر څو خپل اولاد ته د شپې غل ډوډۍ ورکړي. یو کټګوري ده. بل کټګوري هغه ده چې یو محدود کسان زورمندان دي چې مادنه باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاقي. بل کټګوري هغه ساحت دي چې نام نه دي یا د دشمن تر ولکې لاندې دي چې تروریزم ځنی ترځ کېږي.
د قانونو پټرولیم د وزیر لقول په غیر قانوني ډول د قانونو د کیندلو د مخنیوي لپاره لامندي بنسټونو سره په ګډه کار روان دی څو مخېونی ولشي. هغه وی د افغانستان اقتصادي علي شورا هم په یو تازه اقدام کې د هیواد په شاوخوا دوه ویش ولایتونو کې هغه وش په تصاحي چې ډول قانون پکې دي او باید و کیندل شي تصویب کړي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزیر زیاتوي هغه صحي چې تصویب شوی د دولتي او عملی کارونو وروسته به لدی ساحو په کلنی ډول شاوخوا 150 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شي. د قانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې ساحو کې د راتلونکو 5 کلونو لپاره شاوخوا 800 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوژي برخې بنسټونه د بهرنیانو په همکارۍ کړي په افغانستان کې له 400 څخه زیات قانون شته چې ټولیز ارزښت یې $3 تریلیون دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارین پالیسی دوه کې د سولې د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی. افغانستان د سولې پر لور یو وړوکی ګام پورته کړ. د مطلب په دوام راغلی له څو میاشتو خبرو وروسته د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه کڅ هم یو وړوکی ګام دی، خو لیکوال دا د پام وړ پرمختګ او یو نوی پړاو یاد کړی دی. په مطلب کې راغلی د بین الافغاني خبرو اجنډا هم یو بحث دی او د لیکوال په باور دواړه لوري د اجنډا په لومړیتوبونو هم یو خپل نه دی. په مطلب کې راغلی د دولت مرکچانو ته لومړیتوب اوربند دی، خو په خبره یې طالبانو ته ځینې نور مسائل لومړیتوب لري لکه د دوی د ټولو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي سیاسي نظام څرنګوالی. فارین پالیسی د دغه مطلب په یو برخه کې د دوه په خبرو کې شوی پرمختګ د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دند ته هم ښه توجیه بللې ده. د مطلب په دوام راغلی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د رسمي کار سره ممکن خلیلزاد له دې دندې لري شي، خو د امریکا په چارو کې ښکېلو یو شمېر کسانو ویلي دا احتمال شته چې بایدن خلیلزاد په همدې دندې وساتي. د فارین پالیسی د مطلب په پای کې راغلی بین الافغاني خبرې ورو مختروانی دي، خو د خبرو په میز کې یو مهم اړخ چې هغه د همدې خونړۍ جګړې د قربانیانو کورنۍ دي حضور نه لري. ملیټری ټایمز ورسپانې هم د لویدیځو اجنسونو په استناد د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې راخستل شوې چې ویلي دي دوه کې د سولې مرکچانو درې میاشتنۍ په ټپ ولاړ حالت مات کړ. په مطلب کې راغلی د سولې د خبرو پر تګلارې هوکړې افغان دولت او طالبان پر هغو مسلو بحث سره نږدې کړي چې د افغانستان د لسیزو اوږده جګړه ورسره پای ته رسیدلی شي. په مطلب کې وړاندوینه شوې چې اوربند د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو خوندیتوب او د اساسي قانون بدلون به د بین الافغاني خبرو د اجنډا د سر مسایل وي.
لاندی یا پژیمی کی د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول ل پخوانی کلون رئیس د ورزګانیانو
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوریده تخنیکی ستونزې له کبل مو معذرت ومني. په افغانستان کې د سهار 8:14 د ازادي رادیو د خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. په دې خبری مجله کې دا راپور هم خپرو چې په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه خلکو ته ورکول کیږي. اوس ورځو ارزګان ته په ارزګان ولایت کې د لاندې وخت خلک څرنګه لاندې کوي او د څه لپاره یې کوي. شریف الله شرافت راپور لري.
لاندې یا په ژمي کې د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول له پخوانی کلون رئیس د ارزګانیانو لپاره د ژمي سړی او سختې شپې او ورځې اسانه کړي. دا دود د افغانستان د ګډو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په ارزګان کې پاتې دی. چینی وازی په یمی کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو ولاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتګ او میلمستیا لپاره هم یو ښه پلمه ده. عبدالرازی که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړي او په همدې خوشی له میاشتو وروسته خپل یو شمیر دوستان او کلیوال را میلمانه کړي دي. هغه وایي
سمالال کې ماشومان ډېر زیات خوشاله ملګري دی، سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي. نو بس دغه یو که په کال کې یو ځل لغه پسونه موږ حلالو موږ نسو کولی، نو توان لرو چې موږ مثال پسه فرانسي هغه شي رانیسو. بس دا یو کال بل کال هغه څه مصارف پیسې ګټو، هغه بس دا یو کال بل کال یو ژمی بل ژمی موږ دغه پسه رانیسو، بیا دغه ملګري دوستان ته نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګڼو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یوه جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د ارزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانیو زمانو راهیسې په دې خاطر پاته وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د ارزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمیر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د ارزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفات راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې یا مسجد کې لاندې حلال شوي دي، د انتفاق یو وسیله به وه. او دغه غوښې به بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې ارزګانیان ورسره عادت دي، دا دود په خوا څخه پاته دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمیر ارزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخواني خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلی دي راته وویل
پخوا خو در دغه خوشحالي ورته کراري وه، د امنیت خلک په کرار ژوند سم. اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دي، څره کم ځال دي، څه ده الالوی ولا اوس د تمور په دا وطن کې ورته سود الالوی اوس دغه مو په خدا کړی څو دلته ته بس پیډیر خو زه خپل کلاله
په ارزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې ژمی سوړ او خلک په کښې کې د غوښو د رانیولو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسأله، په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي. که څه هم په امریکا کې لږ وروسته واکسیناسیون پیلیږي، خو د دغه هیواد درې پخواني ولسمشران پر واکسین د خلکو د باور د خپلولو لپاره په خپله خوښه واکسین کوي. اسمت سروان تفصیل لري.
بریتانیا لومړنی لویدیځ هیواد دی چې د کووید 19 پر ضد عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیلیږي.
ټاکل شوی چې فایزر کمپنی د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 800,000 دوزه واکسین وسپاري چې 400,000 تنو ته پیشکاری کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته په لاره ده. د دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابت کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغیزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا پر ضد واکسین که له یوې خوا انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، له بلې خوا د نړۍ اقتصاد چې په تیر نږدې یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د آسترالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به آسترالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخوانی ولسمشران باراک اوباما، جورج دبليو بوش او بل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپل خوشه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړي.
او سمېبه په زړه پوری مسأله، یو اوکرانای زده کوونکی د ونو لپاڼو کاغذ جوړوي. دې په دې باور دي چې لشیانو څخه په بیا استفادې سره خلک کولای شي د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه کړي. نور حال لملالی بشیر څخه.
نولس کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو لپاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. د اوکران په وکلي کې اوسي. د ونو للویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې درې کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه شي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2018 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکی د جتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیره اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو دیرشو بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر دیرشو کلونو کم دی.
پر بیلا بیلو مسایلو د اوریدونکو سمیسونه هم راغلی دي. عبد الستار الکوزی له هلمند لیکي د الیاس دای د وجل کیدو یو میاشت پوره کیږي، خو عملان لا هم معلوم نس ولام نتیز وکونه. صرف وادي کوي خو په عمل کې سم نسته. عبد الباری غنمرنګ د غزنی څخه لیکي بین الافغانی خبرو راتلونکو پړاوونه بالا سخت او پیچلی وي، ځکه چې طالبان د پردوی له اجنډا او نقشې سره د مذاکرو میسته ناستي. عبد الواحد مدقق له لوګره د طالبانو او حکومت د باس لمړی اجنډا باید پر دایمي اوربند وي چې اوربند وسی بیا خبري دوستانه فضا کې کېدای شي. خان محمد اسلامي له هلمند لیکي له څو وخت راهیسې چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي، له هغې راهیسې افغانستان ش ورځ نه ده لیدلې، جنګ ورځ په ورځ زیاتېږي. کریم شایدا د غزنی له مقر نه که هر طرف د سولې په روانو مذاکراتو کې له سانسور نه کار واخلي، تاریخ به یې مختور کړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي، له ولسمشر غني نه غواړو چې د نړۍ له مشهورو کمپنیو د کورونا ضد واکسین رانیسي چې هیواد مو خوندي سي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي، که خدای کول سوله به هیواد ته راځي. او نوراغا نورزی د هلمند له واشیر څخه لیکي، افغان حکومت باید ژر تر ژره ښوونځي رخصت کړي، ځکه چې کورونا وایرس په افغانستان کې په زیاتېدو دی. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وهی ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم ګام وباله. د پکتیا په مرکز گردیز کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې کسان ووژل سول او نونس نور ټپیان سول. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره یې د $34 میلیون په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې دغه شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپوکو جنګي الوتکو او هلیکوپټرو لوژستیک ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یوه اندازه کارکوونکي باسي. آذربایجان اعلان وکړ چې د نګورنو قرباخ پر سر له ارمنستان سره په 44 ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي.
دا ژوند رنگونه. درنو ریدونکو، زه د ننګرهار ولایت د بهسودو پل ته راغلی یم. دغه ځای ماهیان یا کبان ډیر مشهور دی، خلک یې د خوراک لپاره راځي. دلته به له یو ځوان سره خبرې وکړو چې د کبان پخوي.
نوم مې سویل دی او ما یې پزې مو ماهیان پخوم.
څومره وخت وشو چې ماهیان پخوي؟
یاره دا یو شپږو کاله مې کېږي، او یعنی ډېر وړکی وم چې همدغه ماهی پزې کوم. نه
همدلته دې کاروبار پیل کړ؟
نه، دا یو دوه کاله کېږي چې همدلته ملت کې ما، دینه مخکې پاکستان کې وم.
څه ډول پخېږي دا ماهیان؟
ماهیان خو درې قسمه پخېږي کنه. یو قسم دغه غوړی کې پخو، یو قسم سیخ کې پخو کنه باربیکیو، او یو زرورک کې پخېږي. یو قسم زرورک کنه دی رومی او ادرک او وریو شور سره چو کنه. درې قسمه پخېږي.
کومې به ډېر مزه کوي؟
یاره مزدار خو زرورک والای چې لکه خرازي.
دا ماهیان چې تاسو پخوي له کوم ځای راوړی؟
دام بس پاکستان نه زیاتر راځي کنه. خو د دې ځای هم شته وطنی ملاوی، خو ډېر کم، ډېر د پاکستان نه راځي.
کومې به د وطن خوندور دي که لا خوچ راځي؟
وطنی خو خوندوري.
هغه شته در سره؟
هغه اوس نشته را سره.
څنګه دي خلک کې خوري کنه؟
والله دي خو پریمانه خوري روزانه.
ما یو ځل خوړلی و، یو هفته ناروغ وم.
البته زاړه به وځکه چې ناروغ ان شاء الله. موږ سره خو مې د سي سي روز ماره مې راځي، او بل کړه ټړ ډنګ موږ لړې راځي کنه. نو تازه مې راځي موږ ته.
دا اوس چې خوړلې کې چولې دا به څومره وخت کې پخ شي؟
دا به سره لسته کوږي پخې.
ډیر غوړی نه دي؟
نو غوړی خو چې څومره ډیر غمره مې پکې خرازي، چې څومره وړو کې ډوبي مغمر مې خرازي، مزدار وسره راځي کنه. مې د کیږي وسره نه، او بل خرازي وسره.
یو خو مې خپل قوی دی غوړ لري کنه. دا غوړم چې وسره یو ځای شنو، یو څوک چې ناروغ وي یا د فشار ناروغي لري هغه خو بیا
نه د سړي چې دی کې مختلف مې دی کنه. ځین یو قسم پکې د سلور ورته هغه ډیر وړواله لري کنه. نور درو ډمرا د غجی هغه بیا وړواله نه لري. او څوک مریضان ناروغ نه هغه د سیخ کې پخو بیا باربیکیو پخو.
دا هغه لساکي لري کنه؟
لری او دا لری، لری خو غټ لری، میدان لري. یو قسم دی پکې میدان لري او دا غټ لري.
دا د مایان خوړل په دې خاطر هم سخت دی کنه. سړی باید شتم ډیر فکر وکړي.
والا هو باید فکر ورته سړی وکړي، ولې خداغه سړی وکړي نه په احتیاط سړی وکړي. نو ځکه چې لشه لري کنه، ستونی کې بند شي نو نقصان کیږي.
دا چې دغه کار کوي ژوند دی جوړ دی دومره غټي چې ژوند روان وي.
والا شکر دی او تو یې خېګه ټوبس ساتم به ډیر شکر دی.
دا ورځ څومره درته پاتې کیږي؟
یاره د سیمون خو دې سره کاریګری یو کنه. چې یو شپږ سو لزر په تنخاګانې زمونږ سره ټولو دغه مختلف تنخاګانې مې پزان کړي، پزان د ټولو خپل تنخاګانې لري.
خوشاله یې ژوند د لکاره.
شکر دی، ډیر خوشاله یو.
تاسی آزادی ای رادیو تا غوژی